خبرلالو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنۍ رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنۍ رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبریالانو له قوله ویلي چې طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شپایي پیغامونو کې لارښوونه کړې ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. دا سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلی دي چې نوموړي وایي د طالبانو دا اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یوه ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو نه کسیز پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جلو ناروغانو اجازه ورکوله او فانانو ته د ویزې د ورکړې موضوعات شامل وو. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو درې اسرایلی برمتو نمونې اعلان کړي چې په پام کې د نن نشنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په ما د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شي او د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو له خوا د درې اسرایلی برمتو د نمونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربن پر ځای پرېږي. له فلسطیني وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون درې اویا تنه یرغمل پاتې دي چې ټولې نارینه دي او ښایي نیمه یې مړه شوې وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربن شوی دی تر دې دمه 15 ځله اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې یوش اسرایلي یرغمل او وسوه دیرش فلسطیني بندیان راخوشې شوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو ورټولو. غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د دا اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کیږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه پشا شوې ده. له دې مخکې هم ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په اروپا کې د بیان ازادۍ محدوده شوې. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان ده چې هلته یې جرمونه ترسره کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکلو.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 14 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایټ پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وای دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د منشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حداقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تېر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په منشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپله د افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کاله کېږي ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډېر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډېر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې وستلی، زحمت یې وستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پېښه ده چې د افغانانو په نوم سرتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني د ویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ورشو په افغانستان کې د هغو متقاعدینو ستونزې په واورو چې دوی ویلي له ستونزو سره مخامخ دي، او که چېرته د دوی تقاعد ور نه کړل شي نو دوی به اعتراضونه پیل کړي.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه بهدارم
ته ماشومانو میساړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوډۍ او نه هم پیسې. څلور کاله کیږي چې طالبانو موږ ته قوت نه دی راکړی. کراچۍ لرم خدا چې زور یم، خلک را باندې بار هم نه وړي. ډېر ناوړه حالت کې اوسی کو
مور بهدار کسي بارم سره بادره بر مهری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډېر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 1400 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په حق اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، ثواب نه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړي خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
درن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار ایدین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی سي.
میراث اعلانش حتی داده چه اغا شخص وفات شي که چیرې شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه یي چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چېرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. د یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوي دي چې میراث کله پاتې کېږي هغه اول به د میراث نه عده د تکفین او د دفن خبره کېږي، مصارف ورکول کېږي. بالا هغه به عده که کم قرضداریانی اوسي د چانه قرضدار اوسي هغه به ورکول کېږي. او بل هغه به د که وصیت کړی وصیت به په درېیمه درجه کې وصیت به پلی کېږي چې که چېرته یې وصیت کړی چې د بال د مال مرګ نه زما له دغه ملک نه یا زما له دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقېږي. بل هغه که څه پاتې کېږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی مېرمن ده یا که سړی مړ شوی وسیده د میرمن ده، د اولادونه دي، د لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کېږي. په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمېږي، بال زول فروز نه په عصبات باندې تقسیمېږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کېږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کېږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کېږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کېږي. یو باقی مانده که چېرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کېږي، ځکه هغه زوی عصبه کېږي، هغه ته تسلیمېږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبېږي او دو ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه سترغه له چا حق چې ده د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به که به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې ازريګي محکمې ته لاړ شي. څومره به خیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکې دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زوره خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض یې پاتې سه او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قبل د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصول کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کولی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. بل موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا، او دته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو داشن په نظر کې چې نیول شي نو بیا په صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه داده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث پاتې کیږي او کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د زر نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دې چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه. لمون سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پارز کې چې است علامه مال او ملګری.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره ایم او لې وی متفاوت زاویه د ونې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورست مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان ورته راشي. افغانستان کې سکه لرته د پنبې د حاصلاتو په ډېرې دوه هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس.
ځوانان نو امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلفو ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ، د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتل چې د افغانانو تر وسلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندې شوې چې افغانان سیمې فاینل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کی سمرا غٹ ایونٹ نو دا ہا عمرہ غٹ تیارے دا کا ایونٹ دا پارا ون شلو کو دا کا بویل چے زمنگا لکان ٹیلنٹڈ دی او زمنگا لکانو کے ٹیلنٹ ست دے نو چکل ٹیلنٹ در کی تب انستان با پرفارمنس برازی کو یو س شین دا افغانستان اگینسٹ کو پدا دا چمپیونز ٹرافی کی دا غزن فر انجری راغلا بل یو س چی دا افغانستان خلق ور دا ډیر کو سوچ کی دی آغا پ پاکستان کے دا غٹ رنزونو کول دی او سپیشل زمنگا میڈل چے سنگا دے میڈل آرڈر اگے کی حشمت دے اور احمد دے دا لکان لکس دو دی
ازمال نظر دا افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کم مخ کیږي وې ګټي.
او په ګاونډ کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې د غلطه د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری هلته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه را برسېره کړي دي حقیقت چې څه دی هغه مو راغستی دی او تاسو ته وړاندې کړو
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو ډېر خوښیږي ولې چې موږ ډېر زیات محنت کړی
په تصویرونو کې انګورې زیشان خان تلاش زمونږ د هیواد وتلی ستوری په دې برخه کې ډېر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې او همدارنګه خپله نقش هم لوبوي او دا حقیر او فقیر بنده لږ لږ د کیمرې په برخه کې ورسره مرسته کوم نو واقعا دا هغه څه دي چې زمونږ ټولنه دې ته سخت ضرورت لري.